د تهران رادیو ډیرو قدرمن اورګونکو سلامونه وخت مو په خیر. نن سه شنبه د 1404 مرز کال د چنګاخ پریما د 1408 هجری قمری کال د ذلحجه 28 او د 2015 میلادي کال د جون 14 نیټه ده. سامان الله زمانی د خپلو نورو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د څو هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر پزشکیان ټلیفوني خبرې. د ایران پر وړاندې د تکراري یرغل په صورت کې دښمنانو ته سخت خبرداری. له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کنفرانس د 33 غړیو هیوادونو پرېکنده ملاتړ او د اټومي انرژۍ پر سوله ییزې کارونې د ایران ټینګار. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر د قطر له امیر سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل دا خبرې اترې ستاسو جرات ما باو د قطر د ګران ملت د خواخوږۍ په نیت ترسره کړي. ما په لومړي فرصت کې لستاسو جلالت ماب سره اړیکه ونیولا ترڅو وایم چې پرونی اقدام یوازې د ایران پر وړاندې د صهیونیستي رژیم په یرغل کې د امریکا مستقیمه او ښکاره بدلون ته یو غبرګون و او دا په هیڅ ډول د ایران د اسلامي جمهوریت او د هغه د ملګري ورور او ګاونډي قطر ترمنځ د مخامختیا په توګه نه ګڼل کېږي. د ایران حکومت او ملت د قطر د دوستانه ورګلوي نیتونو او د رزونو څخه په بشپړ توګه خبر دی او د قطر د حکومت او ملت د ټولو ملاتړ خواخوږۍ او ملګرتیت څخه په ځانګړې توګه په سختو وختونو کې په ژوره توګه مننه کوي. مسعود پزشکیان د سه شنبې په ماسپښین د عمان له سلطان حیثم بن طارق سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت ټول ګاونډي او سیمه ییز او همدارنګه اسلامي هیوادونه خپل ورونه ګڼي او په هیڅ ډول له هغوی سره د مقابلې یا مخامختیا اراده نه درلوده او نه یې لري. ولسمشر پزشکیان د یو بل په وړاندې د اسلامي هیوادونو مخامخ کول د صهیونیستي رژیم او امریکا د یوې ناوړه دسیسې په توګه بیان کړ او وویل زه باور لرم چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په هوښیارۍ سره دا دسیسه به نتیجه ورنه کړي او کولی شو د یو بل په همکارۍ سره له جګړې او شخړو څخه لرې د پرمختګ، آرامۍ او سولې څخه ډکه سیمه جوړه کړو. ولسمشر پزشکیان همدارنګه نن سه شنبه د مالیزیا د لومړي وزیر انور ابراهیم د ټلیفوني اړیکې په ځواب کې وویل صهیونیستي رژیم د خبرو اترو په منځ کې پر اسلامي جمهوریت برید وکړ او فکر یې کاوه چې ایران د دې تیری ځواب ورکولو ځواک نه لري او په څو ورځو کې به تسلیم شي. له دې سره ولسمشر پزشکان د متحده عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید سره هم په ټلیفوني خبرو کې وویل ایران غزه یا لبنان نه دی چې ونتوانېږي د صهیونیستي رژیم د پوځي بریدونو ځواب ونه وایي. له تاسو تمه لرو چې له امریکا سره په خپلو خبرو اترو کې هغوی پوه کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت یوازې خپل مشروع حقونه غواړي او له دې هاخوا هیڅ غوښتنې نه لري. هېڅکله د اټومي وسلو په لټه کې نه دی. یوازې د خپلو ګاونډیو او نورو هیوادونو سره د تعامل له لارې د خپلو خلکو، سیمې او د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره د ښه راتلونکي د رامنځته کولو په لټه کې دی. له دې سره ولسمشر پزشکان د پاکستان د لومړي وزیر د ټلیفوني اړیکې په ځواب کې وویل کله چې امریکایانو ولیدل چې صهیونیستان د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو توان نه لري نو دوی په مستقیم ډول د ایران په وړاندې په پوځي یرغل کې برخه واخیسته. همدارنګه د ایران ولسمشر د عربستان له ولی احد سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه موږ چمتو یو چې د ایران او امریکا ترمنځ ستونزې د نړیوالو چوکاټونو پر بنسټ حل کړو او موږ هیڅکله له خپلو حقونو ورهاخوا هیڅ نه غواړو. په دې برخه کې موږ د خپلو دوستانو او ورونو هیوادونو له هر ډول مرستې هرکلی کوو. د ایران اسلامي انقلاب د سپای پسرانو قومندان وویل د ایران اسلامي جمهوریت د مقدس نظام پر وړاندې د تکراري یرغل او بیا تیری په صورت کې تاسو به ډیر سخت او خوشنوونکي ځوابونه ترلاسه کړئ. د اسلامي انقلاب د سپای پسرانو قومندان د بشارت فتح عملیات وروسته د وی اعلانې په خبرولو سره د امریکا احمق او ابله ولسمشر ته خطاب وویل مو خبرداري ورکو چې د اسلامي جمهوریت مقدس نظام او د ایران لیړلې خاورې په وړاندې په مکرر ډول سرغړونه او تیری وشي نو دوی به ډیر سخت او خواشینوونکي غبرګونونه ترلاسه کړي چې د تاریخ لپاره به د عبرت درس وګرځي. د ایران د اټومي انرژي سازمان بیان وایي دوی باید پوه شي چې دا صنعت زموږ په هیواد کې ریښې لري او دوی نشي کولی دا له منځه یوسي. د شته ظرفیت او وړتیاو په پام کې نیولو سره د دې صنعت وده باید په طبیعي ډول دوام ومومي او ودرېږي نه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي حتی د اټومي اژانس نړیوال سازمان وروستي راپورونه د ایران د نه پابندۍ په اړه هیڅ اشاره نه لري. نو زموږ اټومي پروګرام په بشپړه توګه سوله ییز دی. چې د پوښتنه دا ده چې آیا نړیواله ټولنه به د دې ښکاره تیوري لپاره خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي؟ د ایران اټومي پروګرام تل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې لخوا تر ټولو سختو تفتیشونو لاندې راغلی دی. مهرباني وکړئ د دې ادارې یوازې یو راپور وښایست چې وایي د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا په لور روان دی. اصلي خبره دا ده چې ولې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غږ دا یرغل نه غندي، ځکه چې هیڅ نړیوال قانون هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد سوله ییز پروګرام ونه کړي. دا هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د حکامو شورا باید ورته ځواب ووایي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي د ایران د سوله ییزو اټومي تاسیساتو په وړاندې د صهیونیستي رژیم او امریکا لخوا پوځي بریدونه یو څرګند تیری او د نړیوالو قوانینو د بنسټیزو اصولو جدي سرغړونه وبلله او وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د اټومي انرژۍ د سوله ییزې کارونې لپاره له خپل اصلي حق څخه شاتګ ونه کړي. علي بحرینی په اټومي وسلو سنبال او د اټومي وسلو د نه خپرېدو له تړون څخه بهر د یو جنایتکار رژیم سره د امریکا همکارۍ ته په اشاري سره خبرداری ورکړ چې دا عمل به د امریکا په تاریخي کارنامه کې د ننګ یو داغ وي او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره به پراخې منفي پایلې ولري. د پاکستان دفاع وزیر صهیونیستي رژیم د نړۍ سولې ته ګواښ وباله. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وویل صهیونیستي رژیم د اټومي وسلو په اړه ټول نړیوال معیارونه تر پښو لاندې کړي دي. آصف زیاته کړه د تیرو کلونو کې له هغه وخته چې موږ د اټومي ځواک په توګه پیژندل شوي یو، د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې اړوندو قوانینو او مقرراتو په اړه مو په ډېر دقت سره چلم کړی دی. یوازینی هېواد چې اټومي ځواک لري او د اړوندو ادارو هیڅ قانون، مقررات، تړونونه یا معیارونه یې نه دي لاسلیک کړي، اسرائیل دی. آصف وویل دوی د اټومي قدرتونو پورې اړوند نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د پاکستان دفاع وزیر ټینګار وکړ په دې برخه کې باید وویل شي چې اسرائیل د سولې نړۍ د سولې لپاره ګواښ دی، مګر د لویدیځو هېوادونو لخوا د پامه غورځول شي. د ملګرو ملتونو د بېوسلې کولو کانفرانس درې دیرشو غړو هېوادونو چې د یوویشتلې په نوم پېژندل کېږي نن سه شنبه د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د صهیونیستي رژیم پوځي یرغل په کلکه خندلو تر څنګ دا بریدونه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور د بنسټیزو اصولو ښکاره سرغړونه وبلل چې د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره خطرناکې پایلې لري. په دې ګډې اعلامې کې راغلي چې د هستوګنیزو سیمو، څېړنیزو مرکزونو، مخابراتو، انرژۍ او ترانسپورټ په ګډون د ایران د ملکی زیربناو په وړاندې د صهیونیستي رژیم تیری کړې اقدامات د نړیوال قانون د سختې سرغړونې یوه څرګنده بېلګه ده چې سیمه ییز او نړیوال امنیت کمزوری کوي او په سیمه او له هغې هاخوا ثبات ته جدي خطرونه رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر د ایران د اټومي تاسیساتو په وړاندې د اسرائیلي رژیم او امریکا پوځي یرغل ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي مسلې د حل لپاره له خبرو اترو او ډیپلوماسي پرته بل لهره نشته. جانکاری د امریکا د یرغل پر وړاندې د ایران د پوځي خبرګون په اړه له سین انصراف خبرو کې وویل، زه په دې اړه هیڅ معلومات یا راپورونه نه لرم چې په سمه توګه څه پېښېږي، خو دا روښانه ده چې ایران باید په یو ډول ځواب ورکړی وای او دوی هم په څرګنده توګه ویلي وو چې داسې به وکړي، او زه فکر کوم چې د امریکا دولت هم دا اټکل کړی. د اسرائیلي رژیم تلویزیون اعتراف کړی چې ایران اوږد واټن وشتون کې وسلې لري چې تر اوسه یې نه دي کارولې. د سینوستي رژیم دولس تلویزیوني چینل راپور ورکړی چې په اسرائیلو کې شوي اټکلونه ښیي چې ایران لا تر اوسه خپلې اوږد واټن او خطرناکې وسلې نه دي کارولې. هغه درانه توغندي چې له یو ټن څخه ډېر چاودېدونکي توکي لېږدوي، او هغه کروز توغندي چې تعقیب او مخنیوی یې ستونزمن دی. په دې راپور کې راغلي چې د دې اټکلونو پر بنسټ احتمال لري چې ایرانیانو خپل کروز توغندي د وروستیو محلو او د اسرائیلو د هوایي دفاعي سیستم د ګډوډولو لپاره ساتلي دي. وړاندې هم د سینوستي رژیم هوایي دفاعي سیستمونه د ایران توغندیو د مخنیوي توان نه درلود. د فرانسې ولسمشر ټینګار وکړ چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا وروستي بریدونه هیڅ قانوني یا مشروع اساس نه لري. امانوئل مکرون په اوسلو کې د ناروې له لومړي وزیر یوناس قاهر سټور سره په ګډه خبرې غونډې کې وویل، د نړیوال قانون له مخې هیڅ مشروعیت یا چوکاټ نشته چې د ایران د اټومي زیربناو د ویچاړول ته اجازه ورکړي. له همدې امله دا باید په روښانه توګه وویل شي، د بریدونه هیڅ قانوني اساس نه لري. مکرون پر دې باندې په ټینګر سره چې فرانسه غواړي د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي دا وکړه چې نښته باید له ډیپلوماتیکو او تخنیکي لارو حل شي. مکرون د څرګند خطر د زیاتېدو په اړه په خبرداری سره زیاته کړه، موږ له ګڼو خطرونو سره مخ یو، د اټومي وسلو د خپرېدو پورې اړوند د کړکېچونو د بې کنټروله زیاتوالي څخه نیولې د سیمې د نورو هېوادونو د غچ اخیستونکو بریدونو په رسېدو پورې.
نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجا برخیزم. ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه ای، نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، باید نامت می تپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من شوم، سرمشق دنیا می شوم.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم اوس مقابله تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو تاسو کولی شئ زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.farstoday.ir/ps چې په کې د ایران، افغانستان، پاکستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ سیاسي، کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او داسې نور مطالب ولولئ، ووینئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د دې تر څنګ هم کولی شئ چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ایکس یا پخوانی ټویټر او داسې نورو ټولنیزو شبکو کې زموږ ادرسونه وڅارئ، تعقیب یې کړئ او کولی شئ د ورځې مهم مطالب، خبرونه او داسې نور تحلیلونه، همدارنګه ټولنیز راپورونه او نور مطالب هم کولی شئ ووینئ، ولولئ او همدارنګه د دې تر څنګ یې له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. له دې چې زموږ سره ملګرتیا کوئ ډېره زیاته مننه کوم.
خبریالان د ملکي وګړو په توګه د نړیوالو انساني قوانینو له مخې حق لري چې په جنګونو کې د ملاتړ برخمن شي. په خبریالانو باندې هدفمنې حملې او د هغوی وژل یو جنګي جنایت ګڼل کېږي او سرټونیز رژیم دا جنایت ترسره کوي. همدې اړه زه عبدالمجید دورانی له یو ځانګړي پروګرام سره حاضر شوی یم. هیله ده چې پروګرام د نوریدونکو صهیونیستي رژیم یو ځل بیا مسرور کړو په پښتو سره د ایران د کلتوري او رسنیو جوړښتونو خلاف د پرېکنده جنایت ترسره کړی. دغه جنایتکاره رژیم په خپل یو وروستي جنایت کې 13 دوشنبه یعنې د جون په 16مه نېټه د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو ټلویزیون ته حمله وکړه. د دوشنبه یا ګل په ورځ د مازدیګر په کابوس په 9 بجې په داسې حال کې چې د خبر چینل نتافرم یمن سفر امدن د خبرونو په لوستلو لګیا وه. د راډیو ټلویزیون په اداره کې د خبرونو د خپرېدو په د همدې او د څو شیبو لپاره د ژوندو خبرونو له غوڅېدو وروسته د خبر شبکې یا بندښته د سلام وسیله سیاسي مرستیال حسین عابدینی په ملتیا ژوندۍ خپرونې ته راستنه شوه. میرمن امامي او له دې پېښې وروسته وویل داسې چې د راډیو ټلویزیون په ودانیو کې رامنځته شو د بیان د ازادۍ څرګنده خیال ورزی وه. په دغه حمله کې د خبر چینل ودانۍ نه بلکې د بیان ازادي، د حقیقت د حق او د شهیدو سړیو ښځو او ماشومانو غږ پراخه شو. صهیونیستي رژیم یو ځل بیا محاسباتي تېروتنه وکړه او ګمان یې وکړ چې د حقیقت افراطي په داسې حال کې چې موږ د لوک په مرسته او د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په قوماندانۍ او د چارواکو د تدبیر په برکت د حقیقت د غږ رسولو لپاره خپل کار ته دوام د راډیو ټلویزیون د ادارې مشر پیمانی جبیلی هم سمدستی د خبر چینل لایو پروګرام ته په راتګ سره وویل د صهیونیستي رژیم دا کار شاید په ایران کې زموږ لپاره نوی وي، ځکه چې په یوې رسنۍ باندې حمله چې هیڅ وسله نه لري په هیڅ عقل او منطق سره د توجیه وړ نه ده. خو کله چې د منفوس صهیونیستي رژیم د جنګونو تاریخ ته ګورو نو څه وینو؟ چې خبریالانو رسنۍ یې تل اصلي هدف پاتې شوي دي. هغه په وینو د یو سور کاغذ په ښودلو سره زیاته کړه په رسنۍ کې له موږ سره د خبر له کاغذونو پرته بله کومه وسله شته. زموږ ملګري د دروغو او دروغجنو له اشوا کولو پرته نور څه کوي؟ دا برید له دې پرته څه توجیه لري چې ووایو صاحب مستی رژیم غواړي په حقیقت غږ غلی کړي په داسې حال کې چې هیڅکله به کامیاب نه شي. لکه څنګه چې په غزه کې په خاورو او وینو کې د خبریالانو د لوبلولو باوجود ونه توانېده چې داسې وکړي او د جنایت تصویر یې د نړۍ په ختیځ او لویدیځ کې خپور شو. دوستانو، د جنیوا د کنوینشن او د هغه د الحاقي پروتوکولونو له مخې د جنګ د حقوقو یو بنیادي اصل د بیلولو اصل دی. په دې بنیاد ښکیل لوري باید د پوځي اډو، دفاعي سیسټمونو او د قوماندانیو د تاسیساتو او روغتونونو، ښوونځیو او رسنیو په شان ملکي اهدافو ترمنځ فرق وکړي او یوازې د پوځي اهدافو د ویشتلو اجازه شته. د هغه اصل له مخې رسنۍ لکه د ریډیو، ټلویزیون سټیشنونه او خبری دفترونه غیر پوځي ملکي اهداف ګڼل کیږي او ورباندې حمله او غیر قانوني ده. د جنګ په دوران کې رسندوی پروتوکولونه د قوانینو، محدودیتونو، اخلاقي ضوابطو او د رسمي یا غیر رسمي سیاستونو یوه ټولګه ده چې د جنګ د خبرونو په کولج کې د رسنیو تګلاره هدایت کوي. دغه پروتوکولونه د حکومتونو، پوځونو، نړیوالو ارګانونو او حتی خپله د رسنیو لخوا ټاکل کیدای شي او اصلي موخه د ملي امنیت او د حساسو پوځي معلوماتو ساتنه، د ټولنیزې ویرې یا روغ د رامنځته کېدو مخنیوی، د کورنۍ او نړیوال ملاتړ د ساتنې لپاره د ستراتیژیکو روایتونو کنټرول او د نفوسو او پوځي ځواکونو نفسیاتي مدیریت. د کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال محمد رضا نوروزپور هم د خبر چینل په سټوډیو باندې د صهیونیست رژیم د حملې په غبرګون کې وایي، د ژوندۍ خپرونې په دوران کې د خبر چینل په سټوډیو باندې د صهیونیست رژیم برید، د روم د اساسنامې د اتمې مادې او د جزا د نړیوالې محکمې لخوا د نړیوالو حقوقو څرګند خلاف ورزي او د جنګي جنایت یو مستحق دی. د رسنیو دفترونه ملکي اهداف یو په نښه کول یې په حقیقت او اطلاع رسونې باندې نیغه حمله او پکلته اندیشه ده. د ایران رسندوی ټولنې هم د ایران په خاورې د صهیونیست رژیم د جنایتی پیری په غندنه کې خبر پاڼه صادره کړه او وویل، موږ د خبرتیا او د حقیقت د بیان د جبهې په اوله لیکو کې د خلکو تر څنګ ولاړ یو او د خپل وطن، د خپل ورکې امنیت او عزت په دفاع کې به یوه شیبه ځنډ ونه کړو. خبر پانه کې راځي دي، موږ د ټول هیواد جرنلستان، خبریالان، عکاسان، مدیران او رسندوی فعالان د خپل وطن ایران په مقدس خاورې د صهیونیست رژیم څرګند تېری، چې د هیواد د ښځو او ماشومانو، د پوهنتون د استادانو، تکړه پوهانو او د جګپوړو پوځي قوماندانانو د مظلومانه شهادت لامل شوی، په کلکه مستند. دغه جنایت چې د حکومتي ترهګرۍ څرګنده نښه او د ایران د ځمکنۍ بشپړتیا او د نړیوالو حقوقو، د مسلمو حقوقو څرګنده خلاف ورزي ده. په داسې حال کې وشو چې د ایران اسلامي جمهوریت په مثالي صبر او نرمۍ سره د خبرو اترو، عقلانیت او ډیپلوماسۍ لاره غوره کړې ده. د صهیونیستي رژیم تیری به نړیوالو رسنیو کې هم پراخ انعکاس درلود او سردستی د نړۍ د ډیرو معتبرو رسنیو په اول خبر بدل شو. همداشان د خبر چینل د بیان دی سحر امامي انځور چې ګوته د صهیونیستي رژیم له جنایتونو د کرکې د څرګندولو او ورباندې د اعتراض په توګه اوچته کړې وه، د دغو رسنیو د مهم انځور په توګه غوره شوې ده. Guardian, New York Times, Axios, CNN, Reuters, Newsweek, او Associated Press د هغو رسنیو څخه چې په صدام سیما باندې په حمله کې د شاهي کیناست رژیم تیری او رسته بدلونو تا اوریج ورکر خدیدل ضروری دی چه پرسنه و بانده حمله که ده سفیونستانو مخینا دیر شرمناکا او طور پا تهران که ده ایران ده ریڈیو تیلیویشن پا ودانه بانده پر ده حمله سربیرا پا دوزارش پا گم او دوزارا سلی رشته مکدون که ده بیروت پا المنار چینل حمله دوزارا تن او دوزارا دوزارشته مکدون که ده غزی پا الاقصا چینل حمله او پا دوزارا سلی رشته مکال که ده پرس اوس په ودانۍ تری په روان 2015 کال کې په غزه کې د خبریالان او په خیمې باندې حمله او په تیر 2014 کال کې د لبنان په جنوب کې د خبریالانو په ټول باندې بری په دغو جنتونو کې شامل دي. پر دې سربېره د غزې د جنګ په دوران کې د کابو 213 خبریالانو هدف ګرځول له رسنیو سره د صهیونیستي رژیم د دښمنۍ یو بل جنایت غونځ دی. صهیونیستي رژیم په هدفمنو بیخي په خبرتیا سره داسې ډېر خبریالان شهیدان کړل چې د غزې پلانې حالات یې بیانول. صهیونیستانو همداشان د فرانسې خبري اژانس په شمول د ډېرو رسنیو دفترونه هم د اسرائیلو په بمبارۍ کې وران ویجاړ کړل. د تیر کال په همدې ورځو کې د خبریالانو د کار د فرانسوي ډیموکراټیک کنفیډریشن څخه اعلان مروان وویل غزه له بشپړ خبري سانسور سره مخامخ ده، خو د غزې روان حالات د نړیوالو له سترګو پټ نشي پاتې کېدی. غزه کې د شهیدانو خبریالانو شمیر دومره ډیریده چې د فلسطیني جرنالستانو د سندیکا مشر ناصر ابوبکر په غزه کې د خبریالانو د وضعیت په اړه وایي د اکتوبر له 10 تر مخکې پورې موږ په غزه کې 200 خبریالان درلودل، خو نن تقریبا هیڅ خبریال نه دی پاتې. صهیونیستي رژیم په داسې حال کې د خبریالانو او پوځیانو تر منځ هېڅ فرق نه کوي چې د تاریخ د مختلفو جنګونو په هکله موجود رپورټونه د انساني ډال په توګه د خبریالانو د کارولو بیانونکي دي. مثلا په 2003 کال کې په عراق باندې د امریکې د حملې په دوران کې امریکایي ځواکونو د عملیاتو د مستند کولو او د حساسیتونو د کمولو لپاره د ملګرو په توګه له خبریالانو استفاده وکړه، چې ځینې رپورټونه وایي چې دغه ملګرتیا یوازې د مستند سازۍ او خبر رسونې لپاره نه وه، بلکې په پوځیانو باندې د حملې د مخنیوي او پوځي کوریج لپاره وه. افغانستان په جنگ کې هم په مختلفو ځواکونو کله کله د هوایي بریدونو په وړاندې د ساتنې لپاره له ملکي سیمو استفاده کوله، او ځینې وختونه به هم خبریالان په هغو سیمو کې دېره کېدل چې د هوایي برید احتمال و. که څه هم پوځیانو به دا کار تل نه ترسره کوه، خو په داشان سیمو کې د خبریالانو شتون هغوی په داسې موقعیت کې راوستل چې عملت به د هوایي بریدونو د کمولو لپاره د انساني ډال په توګه کارول کېده. خو نن صهیونیستي رژیم د څه باندې یو کال وروسته چې په غزه کې یې وینه بهونه وحشتګري پیل کړې، د ایران د اسلامي جمهوریت په خاورې حمله کړې او د ملکي وزرو او ساینس پوهانو وژلې پیل کړه، او دا شانی د رسنیو د غلي کولو لپاره په هڅه کې له خپلو امریکایي بادارانو پیروي کړې ده. د صهیونیستانو په تازه جنایت کې رسنیو ته مخه کړې ده، او د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون په ودانۍ باندې په همدې سره د خبرونو او معلوماتو د مخنیوي هڅه وکړه. حال دا چې د دې ټولو کلونو په څېر چې د دوی د جعلي حکومت له لنډمهاله ژوند څخه تېرېږي، بیا هم له ماتې سره مخ شو او خپلو اهدافو ته په رسېدو کې ماتې وخوړله. د جمعې له ورځې نه چې د قدس نیواګر رژیم په ایران باندې حمله پیل کړې، د پوځي تیري تر څنګ یې د ایران خلکو باندې نفسیاتي حمله هم پیل کړې ده. د مختلفو پروپیګاندو خپرول، د خپل طاقت زیات کېدل او په افکارو کې د تندیګر او دفاع کوونکي د ځای بدلول هغه طریقې دي چې د صهیونیستي رژیم او لویدیځو رسنیو لخوا خپلې کړی شوې دي. د دغو غولوونکي اختاپوس او د وژلو قتل د ماشین یو ډېر مهم مټ هغه رسنۍ دي چې په فارسي ژبه خپرونې خپروي. خو له ایران ایرانی او فارسی سره هیڅ پرولی نه لري. هغوی په ډیر شوق او ذوق سره چې د پټولو توان یې نه لري په هره خبره او شننه او نظر کې د جنایتکار صاحب نسکي رژیم ملاتړ کوي. کومه رسنیو چې هیڅ آبرو او عزت نه درلود اوس د خیانت او دوهمخیتوب او چلول په زوالي لاره باندې د ایرانیانو په وجده کې د نتنیاهو او د هغه د بې شرمانه جنایتونو دفاع کوي او د ایران له دښمنانو سره همغږه او ملګري شوي. خو له دې خبرې غافله دي چې صهیونیستي رژیم به د نړۍ په حکومتونو او رسنیو کې د پټمنو انسانانو او رسنیو لخوا رسوا شي. موږ په دې لاره کې له هیڅ کوشش څخه مخ نه اړو او د تاریخ په صحیح اړخ کې او د حق او حقیقت په دفاع کې ودرېږو هغه ډول چې تر اوسه ولاړو. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د رسنیو او خبریالانو خندا او د حقیقت د غږ د غلي کولو لپاره د صهیونیستي رژیم د هلو ځلو په هکله دا ځانګړې وینامو واورېدله. په دې هیله چې ستاسو د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي نو په همدې ځایونو ته اجازه راکړم.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غدا او تاسو هم مسمقله تهران پروګرس خبري
د امریکا او لویدیز نسل وزن
د تهران د پښتو خبرونې په ژو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی له خپل محترم همکار د پیړۍ په تر ټولو لویې نسل وژنې کې د امریکا او لویدیز د بشپړه رول په باب له ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي یو په دې هیلې سره چې د ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، ممکنه ده د غزې تړانګې د مظلومو او بې ګناه خلکو د وژنې امر په مستقیمه توګه امریکا او لویدیز نه وي ورکړی، خو د اسرائیلو په پوځي ډیپلوماټیکو او اقتصادي ملاتړونو سره د لسګونو زره فلسطینیو ماشومانو او ښځو په قتل عام کې شریک دي. له یو کاله زیات وخت تیریږي چې په غزې تړانګې کې انساني ناورین روان دی، یو داسې ناورین چې د روانې پیړۍ تر ټولو لوی نسل وژنې ته ورته دی. صهیونیستي رژیم د یوې ډېرې خطرناکې سرطاني دانې په څیر د لسټنیزو بمونو او وژونکو وسلو سره د بې وسو او بې دفاع خلکو په وړاندې جنګ پیل کړی او د مرګ خفص کې په حقیقت بدله کړې ده. د فلسطینیو ماشومانو له خپلو سترګو امنیت اخیستل شوی او پر ځای ویره او وحشت شوی دی. دغه منحوس رژیم د امریکا او اروپایي هیوادونو د پراخو ډیپلوماټیکو او پوځي ملاتړونو په مټ د غزې تړانګې په ځمکنۍ سمندري او هوایي کلبندۍ سره د غزې د خلکو ساه بنده کړې ده. د امنیت، اوبو، خوړو، مناسب روغتیایي خدمتونو او حتی تر ټولو لږو اسانتیاوو نشتوالی د ماشومانو سوکه سوکه مرګونه رابرسیره کړي دي. خو نړیوالې ټولنې لا هم صهیونیستانو په لاس د دغې ریښتینی نسل وژنې په وړاندې چوپ پاتې دي. په دې منځومیان کې امریکا د صهیونیستي رژیم د اصلي ملاتړې په توګه د فلسطینیانو په وړاندې د جنګي جنایتونو په دوام او زیاتوالي کې اساسي رول لري. دا هیواد د اسرائیلو لپاره د فوجي وسلو او مالي مرستو تر ټولو لوی برابرونکی هیواد دی. امریکا په ډیپلوماټیکو، فوجي او اقتصادي برخو کې له اسرائیلو څخه دوامدار ملاتړ کوي او د بمباریو په دوام کې د زرګونو وګړو په جبري بې ځایه کولو، د حیاتي بنایو په ویجاړولو او په غزې کې د بشري مرستو په محدودولو کې په جرم کې شریک دي. اوس له یو کاله زیات وخت کېږي چې روغتونونه، ښوونځي، روغتیایي مرکزونه، جوماتونه، کلیساګانې او حتی د مرستو رسولو لارې په غزې کې له کوم فوجي توجیه پرته تازه کېږي. د غزې د روغتیایي وزارت وروستۍ وحشتناکې شمېرنې ښیي چې تر 350,570 زیات کسان شهیدان شوي او 1,600,603 نور ټپیان شوي دي چې ډېره قربانیانې ښځې او ماشومان دي.
امریکا په وروستو کلونو کې هر کال اسرائیلو ته له 3.8 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پوځي مرستې ورکړې دي. په دغه مرستو کې په ډېرو ویجاړونکي قدرت سره ګایډډ بمونه، ګایډډ توغندې او پرمختللې جنګي الوتکې شاملې دي. دغو مرستو اسرائیلو ته دا توان ورکړی چې خپل بریدونو ته دوام ورکړي او د غزې پر ګڼ مېشتو سیمو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې لسګونو ښځې او ماشومان شهیدان شیدی. د امریکا 2 میلیارد ډالری پوځي مرستې او د ملګرو ملتونو د هغو پریکړو لیکونو ویټو کول چې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو د بندولو غوښتنه یې کوله، د دغه هیواد د ملګرتیا یو مثال چې په غزې کې د جنګ او بشري وژنو د دوام سبب شوی دی. ایسایی دا هم ښیي چې په امریکا کې میشتې ډېرې وسلې جوړونکي او ټکنالوژیکي کمپنۍ لکه بوئین، لاکهید مارتین، ریتیون او نور وسله جوړونکي شرکتونه اسرائیلو ته پوځي تجهیزات او پرمختللې ټکنالوژي ورکوي چې د غزې د خلکو په وړاندې په بریدونو کې کارول کېږي. دا کمپنۍ بغیر مستقیم ډول د تاوتریخوالي په دوام او د غیر پوځي کسانو په تېره ماشومانو او ښځو په وژلو کې رول لري.
د لوی او بوږنوونکي درد او ویجاړې تپل هغه پلان دی چې صهیونیستي رژیم یې په غزې کې تعقیبوي او د دغه تریګر او وحشي رژیم چارواکي اوس په ښکاره او په سپین سترګیتوب سره د بشري بحران د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار کوي. نسل وژنه او قومي پاکونې د جنګي جنایتونو او د بشریت پر وړاندې د جنایتونو څرګند مثال دی. خو هغه څه چې په همدې کچه حیرانوونکي دي د امریکا او اروپایي حکومتونو دوه مخي سیاستونه دي. داسې حکومتونه چې تل په لومړي فرصت کې نور هیوادونه د نسل وژنې، جنګي جنایتونو او د بشریت پر وړاندې د جنایتونو په تور تورن دي. دا ځلې د داسې لوی ناورین پر وړاندې په ښکاره سترګې پټې کړې دي او حتی د بې وقفې وسلو او پوځي مهماتو په لیږد سره په خپله د دغو بې رحمه وژنو شریکان او ملاتړي شوي دي. په غزې کې د روانې پیړۍ د لویې نسل وژنې په وړاندې د ځینو اروپایي سیاستوالانو چلند یو داسې بدنامه داغ دی چې تر ابده به د دوی په تورې کارنامې کې پاتې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ پخوانی مسؤول جوزا بورل په وروستیو کې د غزې په اړه د اروپایي ټولنې د بې عملۍ له امله سختې نیوکې کړي او ویلي دي موږ یعنی اروپایان د هغو بمونو نیمایي برخه برابروو چې پر غزې غورځول کېږي. جوزا بورل په یوې غونډې کې ویلي دي اروپا د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د تر ټولو لوی قومي پاکونې شاهده ده. په داسې حال کې چې د اعتراض لپاره وسایل لري خو په دې کار کې پاتې راغلي دي.
ځینې اروپایي هیوادونه د زرګونو ماشومانو د وژل کېدو له څرګندو اسنادو سره سره پر اسرائیلو وسلهیز بندیز نه لګوي او هیوادونه لکه جرمني، فرانسه، ایټالیا، چک جمهوریت او هالنډ لا هم د اسرائیلو لوی ملاتړي دي. دوی حتی د جګړې په لومړیو میاشتو کې څو ځله اسرائیل د یوه مظلوم قرباني په توګه وبرېښاوه، په داسې حال کې چې زرګونه فلسطیني ماشومان په بمباریو کې وژل شوي وو. اروپایي هیوادونه په تېره بیا جرمني د اسرائیل لپاره د پوځي تجهیزاتو په برابرولو کې بنسټیز رول لوبوي او هغه وسلې دغو خونخار او وحشي فسادګر رژیم ته ورکړي چې د غزې په کورونو، ښوونځیو، جوماتونو، کلیساګانو او روغتونونو بریدونو کې کارول شوي دي. جرمني د اسرائیلو تر ټولو لوی اروپایي ملاتړی او د پرمختللو کښتیو برابرونکی هیواد دی. د اسرائیلو ملاتړ تل د برلین له لومړیتوبونو و. جرمني د اسرائیلو لپاره د وسلو تر ټولو لوی برابرونکی ده او د 2019 میلادي کال څخه تر 2023 کلونو پورې د اسرائیلو د وسلو د واردولو کابو 3% برخه برابره کړې ده.
خوګو دوستانو، او اسرائیلو ته د صادراتو په منځ کې د هوایي دفاعي سیسټمونه، مخابراتي تجهیزات، 3000 ټانک ضد وسلې او 5000 مرمې شامل دي. په 2023 کال کې د جرمني وسلیز صادرات اسرائیلو ته د تیر کال په پرتله کابو 10% زیات شوي دي. جرمني په 2023 کال کې 3.5 میلیونه یورو وسلیز صادرات نیواکي سیمو ته تعیید کړي، او د 2023 کال جنوري څخه تر اګست میاشت ترمنځ پورې په مودې کې 4.5 میلیون یورو صادرات درلودل. ایټالیا هم د 2019 کال څخه تر 2023 کال پورې په مودې کې اسرائیلو ته د پاموړ فوجي تجهیزات ورکړي، چې په عمده توګه سپکې هیلیکوپټرې او سمندري توپونه پکې شامل دي. انګلستان هم د الوتکو، راډارونو او ټارګټ کولو تجهیزات تو لپاره د وسلو او پرزو برابرونکي دي. د اف 15 ډالر جنگي الوتکو پرزې چې اسرائیل یې کاروي د انګلستان لخوا برابرېږي. د سندونو له مخې د 2023 کال د اکتوبر له 8 څخه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې بریتانیا اسرائیلو ته له 1.8 زیات وسلیز صادراتي جوازونه صادر کړي. فرانسې، هالند او ځینې نور اروپایي هیوادونه هم د وسلو یا اړینو پرزو په برابرولو کې د پام وړ رول لري. د فرانسې تحقیقاتي رسنۍ ډیسکلوزر په 2023 کال په جون میاشت کې اشوا کړي چې پاریس د غزې په وړاندې د سیونیست رژیم لخوا کارول شوي بیلو الوتکو د تولید لپاره اړین تجهیزات برابر کړي.
اروپایي ټولنې د سوداګریزو تړونونو په ځنډولو سره اسرائیلو ته پر لېږدونکو وسلو بندیز لګولی شو، چې حتی د یوې اعلامیې په صادرولو سره، لکه هغه چې 2 ورځې وړاندې د 2 اروپایي هیوادونو یعنې ایرلینډ، اسپانیا، ناروې، آیسلینډ، سلووینا، لوکسامبورګ او مالټا لخوا صادر شوه، چې پکې د غزې د کلابندۍ د سمدستي لغوه کولو، د پوځي عملیاتو د بندولو، د بشري مرستو د رسولو اسانتیاوو او د اوربند لپاره خبرو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه شوې وه. حالات د فلسطینیانو په ګټه واړوي، خو دغې ټولنې غوره کړه چې د زرګونو بې ګناهو انسانانو د وینو په تویولو کې شریکه شي. اروپایي ټولنه اوس هم د اسرائیلو تر ټولو لویه سوداګریزه شریکه ده، او دا اقتصادي اړیکې پرته له دې چې د بشري حقوقو د رعایت په اړه کوم جدي شرط ولري دوام لري. حتی د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو په خپلو هیوادونو کې د غزې په ملاتړ لاریونونه منع یا محدود کړي دي. په دغو هیوادونو کې خبریالان، اکاډمیک فعالان او هغه کسان چې د اسرائیلو د ماشوم وژنې په اړه معلومات خپروي، ځینې وختونه د یهودي ضد یا د ترهګرۍ ملاتړ په څیر له تورونو سره مخامخ شوي دي. له دې امله مجبور و چې هره ورځ د خلکو، اکاډمیک فعالانو او اروپایي غوره شخصیتونو او وګړو لخوا د صهیونیستي جنایتونو په وړاندې د اعتراضاتو څپې زیاتېږي. خو له بده مرغه اروپایي سیاستوال لا هم له صهیونیستانو سره متحد دي.
خو دوستانو، ممکنه ده امریکا او اروپایي ټولنې په مستقیمه توګه د غزې د مظلومو او بې ګناه خلکو د وژنې امر نه وي کړی، خو یقینا د اسرائیلو له فوجي، ډیپلوماټیک او اقتصادي ملاتړونو سره د زرګونو فلسطینی ماشومانو په قتل عام کې شریک دي. د دوی ناعادلانه ملاتړونو د اسرائیلو فوجي دبونه پیاوړي او دوی یې هم سپین سترګي کړي، او په غزې کې د بوګنونکي بحراني وضعیت د دوام سبب شوي دي. د دوی بې حده ملاتړونو اسرائیلي جنایتکار او وحشي رژیم ته دا توان ورکړی چې پرته له نړیوالو دباوونو په روانې پیړۍ کې په غزې ترانګې کې تر ټولو لویه نسل وژنه ترسره کړه.
ډېر عزتمنو اورېدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ اوس ستاسو په حضور اجازه
غواړو.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناجهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، سقوط علم از آسمان. مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها. مرگ بر فصاحت دروغ، مرگ بر موهای بو، خاردار و چشدارهای بی. مرگ بر گورهای دست جمعی و بندهای انفرادی سمیر. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آب، مرگ بر زیر مانده بر جنون کودک ربا. مرگ بر قصب خنده های روشن علی رضا، مرگ بر گلول ایج خط کشید روی خاطرات.
عزتمن اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د پښتو یو ساعت خبرونه واورېده. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
صوت الجمهورية.